سلامونه ستړي مشه. په افغانستان کې د مخام او وجیدی زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د مایکروفون ساسي پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې زه فریده سیال پکې ساسي کوربنه یم. دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه. طالبان وایي په پاکستان کې مشت افغان کډوال د پاکستان په نامنیو کې لاس نه لري او کوم چلند چې د دوی سره کېږي هغه د منلو نه دی. د طالبانو ویان زبیلا مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې اسلام آباد یې پر دې پلان له سره غور وکړي چې له خپلې خاورې غیر قانوني افغان کډوال باسي. پاکستان د سیشن به پورز ویل چې څه باندې 1,000,000 ولکه غیر قانوني افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دا کسان باید د نومبر تر نومړۍ نیټې له پاکستان ووځي کنه په زور به وایستل شي. د روغتیا نړیوال پروګرام وایي د افغانو کورنیو د ملاتړ په موخه د آسیا پراختیایي بانک ورسره د 100,000,000 امریکایي ډالرو مرسته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام نن د اکتوبر 4 په یو بیان کې ویلي دي په دې مرستې به د خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې 1,300,000 کسانو ته چې د خوړو د شدید نخوندیتوب سره مخ دي تر یو کاله پورې د خوړو حیاتي مرستې ورسوي. په اعلامې کې زیاته شوې د مرستې به تر ډیره په کونډو او هغو ښځو ویشل شي چې د کورنیو سرپرستي ورتر غاړې ده. د آسیا پراختیایي بانک لخوا د خوړو نړیوال پروګرام سره دا دویمه مرسته ده چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره کېږي. له دې وړاندې دې بانک تیر کال د خوړو نړیوال سازمان سره د 15,000,000 امریکایي ډالرو مرسته اعلان کړې وه. د سویډن رسنیو د هغو کسانو نومونه څو ساعته مخکې تر دې خبره کړې دي چې د سخکاري د نوبل د کیمیا جایزې ګټونکي به وي. سویډنی ورځپاڼې د ایګنس نهتر راپور کړی دی چې د سویډن د ساینس د شاهي اکاډمي خبر پاڼې ترلاسه کړې ده چې په کې د مونکي باندی لویس پروس او الکسی اکمونف نومونه اچولي دي. دا ساینس پوهان اوسمهال په امریکا کې ژوند کوي. د سویډن د نوبل د کیمیا کمیټې یو متخصص بیا هم دې سویډنی ورځپاڼې ته ویلی دی چې تر اوسه څوک نه دی انتخاب شوی. د اکاډمۍ یو بل ویان بیا په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده او ټاکل شوی ده چې سبا په هند کې د کرکټ د ورځنیو لوبو نړیوال جام پیل شي. نوموړی مسابقه به په حیدرآباد کې د پخواني اتل انګلستان او نیوزیلند ترمنځ وي. په دې نړیوال جام کې د افغانستان په ګډون لس لوبډلو برخه اخیستې ده چې پایلوبه به یې د نومبر په لومړۍ نیټه وي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړۍ لوبه به د شنبې په ورځ له بنګلادیش سره وي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
پیام ستړي مشه ز فرید سیال د تایروشان د مایکروفون ساسي په پروګرام کې ساسي قرباني یو. د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دغه هیواد کې میشتو ټولو نه قانونو کې دوالو ته د نومبر تر نومړۍ نیټې وخت ورکړی دی چې له دغه هیواد ووزي کنه له جبري ستلو سره به مخ شي. د پاکستان موقت حکومت ویلي چې باندې 1,000,000 افغانان په پاکستان کې د اوسېدو له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي. بلخوا په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تایید کړی دا چې د پاکستان پولیسي یوازې د روانې اونۍ د یکشنبې تر ورځې پورې د دغې ښار په بېلابېلو سیمو کې شاوخوا 300 افغان کډوال نیولي دي. په دې نیول شوو افغانانو کې هغه کسان هم شامل دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. خصوصي پان باندې ولې د پاکستان حکومت د افغانستان د یو ګاونډي په توګه په دې هیواد کې میشت افغان کډوال زوروي؟ همدارنګه تاسو څه فکر کوئ چې په پاکستان کې د پاکستان د حکومت دغې نوې اعلان څومره خلک په څنګه ډول هغه افغانان چالته ژوند کوي اغیزمن کړی دی او همدارنګه هغه سازمانونه چې په پاکستان کې لکه یونیسیار یا داسې نور ورته سازمانونه چې د کډوالو په برخه کې فعال دي ولې تر اوسه په دغې برخه کې جدي غبرګون نه دی ښکاره کړی او له دې سره جوخت د طالبانو حکومت ولې څه اقدام نه کوي چې افغان کډوال چالته ژوند کوي؟ د دوی ژوند ته د پیښو خطرونو په اړه باندې یا د چالته زورول کېږي په دې اړه باندې کوم پلان یا طرحه برابره کړي؟ نن په پروګرام کې را همدې موضوع بس کوو. له پاکستان را سره هلته میشت افغان کډوال نور احمد نورانی او همدارنګه په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان د کنسولګری پوخانی مهاجرتونو اتشه عبدالحمید جلیلی. تاسو دواړه قدرمن ستړي مشه، بخیر راغلی. نورانی سه پیل بالا تاسی وکلم تاسی پاکستان کی هسته و حقاسنا چه تاسی وران دیا ساده رادیو سر شریک کردی و پاقی که مو ویلیو چه تاسی دیو نیتسیار سازمان داسی اسناد لره چه تاسی اجازه در که پاکستان که پاتشه بیا مو ولی پاکستان حکومت و داغی پولیس زوروی و چه در توایی چه کلا مو نیسی یا تاسی غندی نور کسان چه داغ اسناد لری پولیسی چه کلا نیسی چه ور توایی دلیل ور توایی دوی
قدرمن خور تاسو ته قدرمن جلیلی صاحب ته د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. خدای دې کی روغ او جوړ اوسئ او مننه درنه کوم چې په ډیره مهمه موضوع مو پروګرام برابر کړی دی او قدرمن جلیلی صاحب ته مزاحمت ورکړی چې تر څو په یاد موضوع بحث ولرو. تاسو ته پته ده چې پاکستان هم د هیوادونو څخه ده چې د ملګري ملتونو د نړیوال شورا د مهاجرتونو هغه کنوینشن کې لاسلیک کړی دی او هغه یې منلی دی په ټوله معنا باندې او تر ډېره حده هم تقریبا د څه د پاسه څلوېښت کاله را په دې خوا د ډېرو مهاجرینو کوربه هیواد شمېرل کېږي چې په همدې موضوع او د نړیوالو ادارو نه امتیاز هم ترلاسه کوي. تاسې ابل ورځې تاسې د پاکستان د لنډمهاله حکومت لمړي وزیر په شمول چې د غوی کورنیو چارو وزیر او ځینې وزیران پکې موجود وو وفاقي وزیران پکې موجود وو د غوی پریکړه تاسو ولیدل چې د ټولو افغان کډوالو د ایستلو په رابطه باندې یو وړاندوینه وکړه چې په لومړي سر کې به هغه نه قانون افغان کډوال چې هیڅ نوی قانوني اسناد نه لري هغوی وباسي تقریبا څه د پاسه یولس لکه کسان راځي کنه. نو د دې نه وروسته هغه افغان سټیزن لرونکي چې یا آی سی سی کارتونه دي یا نور کارتونه والا دي هغه به وباسي په درېمه کټګوري کې هغه پیور کارت یا د افغان کمیشنري د خوانه چې کارتونه ورکول شوي دي هغه به وباسي. نو دغه خبرو په اوریدو سره ډېری افغانان چې دلته ډېر سرمایه ګزاریان لري کاروبار لري او تقریبا ځمکې اخیستې دي دلته پروګرامونه لري نو هغوی ته هم ځینې ستونزې راولاړې شوي دي او مشکلات ورته برابر شوي. او د پخوا کې تاسو ولیدل چې کله هم د 2021 کال د افغان جمهوریت د سقوط نه په دې خوا ځینې مدني ټولنې مشران د بشري حقوقو استازي بشري حقوقو فعالان او د بیان د ازادۍ او مدافعین د ولسواکۍ تجمن کسان فکر لرونکي اشخاص چې ډېرو هیوادونو ته په سختو لارو باندې لاړل او یو هم دا دی چې پاکستان ته هم راغله. زه په دې نه پوهېږم چې ناقانونه کډوال دوی چاته وایي. فرض مثال ډېری هیوادوال د بولدګ له لارې یا د تورخم له لارې د پاکستان د رسمي بنادرو له لارې د تشکیلو له لارې یا د ویزو له لارې یا همدغسې راغلي دي او دلته بیا یونیسیار ته شارپ ادارو ته هغه ادارې چې مهاجرتونو په برخه کې کار کوي هلته یې مراجعه کړې ده او هلته د هغوی نوملیکنه سوې ده حتی بایومتریکې سوې ده چې د هغې له جملې نه یو زه هم چې ما د افغانستان د یوناما د بشر د حقونو څانګې
نورانی صاحب پوښتنه همدا ده اوس تاسې دغه سند لري او ډېر افغانان دغه سند لري کله چې دوی بیا پولیس نیسي او دغه سند ورته ښکاره کوي بیا هم پولیس نیسي وړي د افغانو کډوالو مدافع وکیلې موږ سره په خبرو کې څو ځلې دا خبره تکرار کړې شوې پاکستاني پولیس هغه افغانان هم نیسي چې دغه سندونه ولري ولې هم نیسي دلیل درته څه وایي پاکستاني حکومت پاکستان پولیس او حکومت یې
بدبختانه مسله دا ده چې دلته یو واضح دریس چې یو مرکزی دریس وسی او ټولو خبره یو وي او په هغې باندې تمرکز وسي دا نشته ده او دا پلس د یونیسیف ادارې هغه ادارې چې د مهاجرتونو په برخه کې لوړ معاش اخلي او هغوی مسؤلیت لري هغوی په غاړه اچوي. دوی فرض مثال بایومتریک سړي نه والي او بیا هغې ته یو ټوکن ورکوي په دې ټوکن باندې نه اندراج کېږي د کورونو کرایه هم په دې نه کېږي او په دې ټوکن د پولیس نه هم ځان نشي خلاصولی په دې ټوکن باندې د بچي د تعلیم زمینه هم نشي برابرولی. نو موږ نه پوهېږو چې د یونیسیف مسؤلیت څه دی دا ټوکن څه دپاره دی دا سړي ته قبل کې پکاريږي او قبل مسله وي. نو موږ په بار بار دا خبره کړې ده چې ناقانونه کسان هغه څوک دي چې په ویزه راغلي دي ویزه ختم شوې ده چېرته مراجعه نه ده کړې په تشکیله راغلی ده هیڅ نوې ادارې ته نه ده موږ خو یونیسیف اداره د افغان کمیشنري او شارپ ادارې چې د ملګري ملتونو په چوکاټ کې د مهاجرینو د ژوند د تامین لپاره مسؤلیت لري موږ هلته ورغلي وو هلته بایومتریک شوي وو هلته مو خپله فریاد کړې ژړا مو کړې هم دغه باوجود هم زمون پاړه باندې داسې یو جدي پریکړه کیږي چې تاسو ته پته ده چې اوس ژمی دی، په دې ژمی کې که چېرته دیږي نه افغان کډوال دیږي نه ځي هلته مونږ زمونږ اداره د افغانستان اوسنی نظام دو د مهمو ستونزو سره مخ دی چې یو هم ملي مشروعیت دی، بل نړیوال مشروعیت دی، او هلته د اقتصادي بندیزونو مسله ده، هلته د بیان د ازادۍ د موجودیتونو مسله ده، هلته د نجونو د تعلیم.
مننه، بیرته به تاسو ته راوګرځم نوراني صاحب، په دغه اړخونو به یې وروسته خبرې وکړو چې که چېرې دغه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شي پایلې به څه وي. مخکې له دې نه چې جلالي صاحب ته ورشم، اورېدونکي راسره د دوی به راواخلو. سلام، ستړي مشي.
سلام علیکم، خیر ستوري، خیرات
مننه کور ودان نو مراته واخلي. لکم زی موړي کني ولې ده
مصطفی حکیمی ما د پاکستان نه مرکه دي.
حکیمی صاحب د پاکستان نه بخیر راغلی. حکیمی صاحب، تاسو راته وای قانوني سند لري چې په پاکستان کې اوس مهال یاست او کنه، او څومره تشویش درته د اعلان پیدا کړی چې د پاکستان حکومت کړی چې تر نومبر پورې باید تاسو ټول ووځي؟
خورجان، تشویش خو ډیر ده، موږ قانوني هغه لرو، داسې یونیسیار نه ټوکن لرو، د شارپ نام ټوکن لرو، دلته کور فورم د منګ راغله، فامیلی نه دي، خو بس ټول د تشویش کې دي، ټول داسې ورخطا دي، مریضان هم سره دي، نو د دې دا پریکړه کړه ده، په دې ډېر موږ داسې پریشان یو، نو غواړو چې داسې موږ ته ولای هر پیدا شي چې موږ دلته سم ژوند وکړو.
اوس مهال چې دغه اعلان شوی دی، کله مو چې سودا پکاریږي یا څه مو پکار وي، مریض مو یادونه وکړه، مریضان چې کله شفخانې ته وړئ چې اوځئ له کور نه څه کوئ، بل چا نه مرسته غواړئ، څوک چې ویزه لري یا که په همدغه وضعیت کې تاسو خپله ځای اوځئ؟
وتلای خو بالکل نشو، که وزو داسې ډېر په دار وزو، بس مریضان چې ماشومان سره دا ته کوم دوست آشنا دي، مونږ داسې ګوانګیان دي، دوی سره مشوره کوو، وزو نو ډېر ډېر په ډار ګرځو، نو داسې آزاد نه سو ګرځې، دا ډېر مشکل ګرځو، نو مریضان هم ته هسپتالو ته بیا یو، هلته هم ډېر په ډار یو، څوک مونې نه سي، ته مشکل مونږ ته جوړ نه کړي، کور سرپرست خپله یم، خدای دې نه کړي دوی ما ویلي چې دا کور مې ته پاتې شي، دوی نابلده دي څنګه وکړي، ډېر داسې پریشان.
حکیمی صاحب، کلن په دې اړه مراته وایي، کور مصرف بیا څنګه کوئ؟ تاسې کار نشئ کولی، کور نه شئ وتلی، پیسې له کومه کوئ؟ خوراک دا څنګه کوئ؟
کور مصرف خو بس دلته هم کار لږ در روزګار جوړ کړی، ورې کراچی در وه، هغه کښې داسې کیلې میلې خرڅولې، اوس هغه هم دا څو ورځې منډۍ ګرفتاریانو شروع شوې، دا دوه ورځې ډېر خلک یې ونیول، خو موږ ځان تې پټ کور راغلو کورو ته، نو بس نور مصرف نشته، بعضې دوستان ته بهر نه دي، هغوی ته کومک موږ سره کوي رالیږي، نو دغسې مشکلات کیو، نو اوس فعلاً کور کښې بند وو لکه بندیان غوندې.
مننه کور ودان حکیمی صاحب چې د پېښور نه مو زنګ وهلی او پاکستان نه، او موږ سره مو خپلې ستونزې راسره شریکې کړې. جلیلی صاحب، تاسې ته درځم، د پاکستان سره د افغانستان دغه ستونزه چې ځینې وخت په کډوالو باندې فشار راوړي، او داسې دې ته ورته اعلانونه پخوا هم شوي دي، او په افغان کډوالو باندې هلته فشارونه راغلي چې باید له دې هېواده ووځي، دا یوازې پاکستان نه، د ایران هم ورته ځینې وخت افغان کډوال له خپلې خاورې باسي، ستاسې په ان باندې دغه اوس پاکستان کوم اعلان کړی دی، تر شا یې علت څه ده؟
سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، همدارنګه ستاسو قدرمنو محترم میلمنو ته، نورانی صاحب ته، همدارنګه ستاسو اورېدونکو ته. تاسو معلومه ده چې د مهاجرتونو موضوع چې کله یو شی غواړم چې تصحیح یې کړم، په 1950 کې پاکستان د هغه هېوادونو نه دی چې د جنیوا کنوینسیون امضا کړی اوسېږي، همدارنګه په شپېته مرحله کې د هکې چې کوم پروتوکولات یا کنوینسیونونه د ملل متحد وو په جنیوا کې، د هغې ته هم پاکستان ځان متحد نه ګڼي او هغه نه دی امضا کړی. خو له بل طرف ته پاکستان حکومت تیر 50 کاله د ملل متحد سره او د نړۍ سره د مهاجرینو په اړوند باندې په هماغه شکل باندې په هماغه کیفیت باندې تعامل کړی دی، مرستې ترلاسه کړي دي، خو بنیادی ډول باندې د مهاجرینو منل د یو سیاسي بیس په اساس باندې، او د یو سیاسي بنیاد او د سیاسي ګټو په اساس باندې. اوس چې کلم افغانستان کې حکومت تیر 40 کاله راغلی برسر اقتدار حکومت سره، د پاکستان د ځینې ګټو ټکر راغلی، او همیشه چې کله ټکر راغلی د مهاجرینو موضوع په هغې کې حاده ده، او د مهاجرین په حیث یو امتیازګیری یا نقطه د فشار همیشه کارول شوی دی چې یو څو وخت به شاید یو څو اندازه نتیجه ورکړي وي، خو اوس هم چې د پاکستان افغانستان ترمنځ باندې حالات کړکېچن دي او تاسو په دې اعتبار باندې معلومه ده نو پاکستان حکومت نور ستراتیژیک ډیپ افغانستان کې نه لري، یعنی په هغه اندازه لکه پخوا چې درلوده. نو بنا نو اوس یې د مهاجرینو موضوع د یو فشار په اساس باندې او د خطر چې طالبان د څه امتیاز اخیستنې په ارتباط باندې مطرح شي، د په دغه حالت کې او په اوسني حالت کې مطرح شوی.
تاسو یادونه وکړه چې پاکستان داسې کوم اسناد نه دی امضا کړی او یوازې سیاسي اړخ لري، څه فکر کوئ د بشر دوستانه اړخ نه دوی مجبور نه دي چې کډوالو ته ځای ورکړي؟
ګوري دلته یو څه موضوعات داسې دي چې موږ پخوا هم دوی سره په تریپاټاټي اسي جانب کې همدارنګه چیل شاد جانب کې وو چې پاکستان حکومت مخکې ددنه چې د مهاجرین په سیاسي بیس باندې یا د خپلو ګټو په اساس باندې دوی ومني، خو دې د خاطرې قانون سازي یا داسې پروسیجر نو جوړ کړی. یو دا چې یو تعداد اوس د اوس مهال څو ډوله مهاجرین پاکستان کې اوسي، یو تعداد هغه دي چې پی او آر کارتونه لري چې د یونیسیار لخوا نه ورته ورکړل شوي دي، او یونیسیار یوازې هغه مهاجرین یعنی رسمي مهاجرین او رجسټر شوي مهاجرین ګڼي چې 14 لکه تعداد دی. دغې نه وروسته چې موږ په 2018 کې یو تعداد 3 لکه مهاجرین سطح رجسټر کړل چې هغې ته میسیسي کارډونه ورکړل، هماغه وخت هم پاکستان دغه ډالر رودل چې 15 لکه نور مهاجرین هم د سطح رجسټر د پروسې نه پاتې دي، او ورسره دغې نه وروسته د 2020 کال د اګست میاشتې 15 نیټې نه وروسته ډېر تعداد مهاجرین په مختلفو لارو باندې پاکستان ته لاړ. یو تعداد هغه سی و چې په هغې کې دغې لاړه د ویزې وخت ختم شو او هغې هلته پاتې دي، یو تعداد هغه سی و چې په مختلفو نورو لارو باندې د سپین بولډک د لارو نه دی پاکستان ته لاړل، او البته چې کیسونه لرو د لکه څنګه چې مخکې مېلمنو دا موضوع یادونه وکړه، خو مینه چې مجموع پاکستان اوس او پخوا هم ویلي چې موږ دې ته ضرورت لرو چې د هر یو ډول ته خپل قانوني مراحل ولري، چې اوس مهال موږ دغه قانوني مراحل یا د قانون سازي په دې ارتباط باندې نه دا کړی. بنان هغه مهاجرین پرته د پی او آر کارت مهاجرین نه دی، یو مهاجرین رسمي ای سی سی کارت هولډرز چې مهاجرین دی هغه هم دی ځان ته رسمي مهاجرین نه بولي، همدارنګه دغه نور مهاجرین چې دی رسمي مهاجرین نه بولي. دویمه موضوع پات شو د بشري حقوقو دغه په اساس باندې پاکستان وایي چې موږ څلوېښت کاله د دغې د بشري حقوقو په اساس باندې اگر که سیاسي بیس په نور موضوعات باندې، خو دوی همیشه دا خبره کوي چې موږ بوګو وخت یا وګو ټایم د مهاجرینو د بشري حقوقو په اساس باندې دغې کوربه وو، او زمونږ امنیتی موضوعات هم دارنګ اقتصادي موضوعات دي، موږ نشو کولای چې نور د مهاجرینو کوربه شو.
مننه کوربه دانجل نیسب په بخښنه سره تاسو بهتر او ګرځم او ریدون کې برا وخت سلام ستړي بشي.
علیکم السلام. سلام تاسو خورې ملمت او ریدون کو ته نبی الله زابلای د شیبه لغزنه خبرې کوم.
مننه کوربه دان زابلای سپ چې لغزنه موړي کني ولید تاسو ته وای کوملګری دوستان خو په پاکستان کې نشته د کشتره دغه وضعیت څنګه ده؟
ډیر مننه. لنی کمرغه کوم شخصي ملګری کلیوال ملګری دوستان ملګری مونسته، خو علي بختانه د افغانستان ډیرای کسان هم هلته اوسي. پرې دې خوري زه یو مثال دروم، مثلا زه ډیر وړوکی ماشوم ما تقریبا 15 کاله مخکې چې بزه کله هم جمعه ته تلم، هلته به د جمعه مخکې به سپینجیرو کسانو هم شرانو به دا خبرې کولی ول پاکستان هم داسې کوي، پاکستان داسې کوي، پر خپل ژمنه او پانو کپ خپل پدا و پانو ک لمجی سره پچلن کوي د ترانزیت په برخه کې بچلن کوي. نو له همغه راهسته تر نن ورځ له پاکستان نه داسې خطر نه لرو چې هغه مر سره یادګار بلکې خواجه پاتې شي، بلکې ټولی ترخی ترخی ترخی. نو موږ چې همیشه په غار کې مار خوې هم ولی هغه غار ته صورت چوو بیا خو باید ځان دی وژغورو بیا خو باید پام وکړو بیا خو باید هغه
سبل سه پختنه مقصده سربیره پردې چې پاکستان ځینې وختونه د ترخم دروازه تړي او د افغان سوداګرو مالونه دواړو خواو ته خرابېږي یا بس پین بولده کې چې کله اړتیا وي هغه دروازه هم تړل کی خو بیا هم افغانان زیاتره هم د هیواد ته ځي هغوی که نور هیوادونو ته ځي یا که هغوی تعلیم پسې روان دي همدغه هیواد ته ورځي ولې داسې کېږي ستاسې په اند باندې
خبره داسې شی ده چې ډېره لنډه پوله ورسره لرو تقریبا ځینې وخت افغانان داسې ځي سټېنې هغه قانوني اسناد ونه لري یو خو دا پر پوله سي ځینې کسان دي مثلا د ننګرهار در شیم مثلا تورخم در شیم بولدک در شیم هغه یوې او بلې اړخ ته دوستان لري خپلوان لري نیمې کورنۍ هلته لري د ډېرې زیاتې اړتیا په پر اساس دي او هغه بله هیڅ چاره نه لري خو زما غوښتنه پښت د افغانستان چې حکومت اسلامي اماره ده سیلی خو یو تلی دورولی یو تلی دردولی یو نور باید په خپل وطن ګل وطن کې د ټولو مهاجرینو د پاره کمپونه ځایونه کورونه تعلیم همداسې خوراکي توکي د سون توکي هر څه باید په خپل کور کې ولرو ځکه چې موږ کچیرته زموږ ډکی لارې مثلا سیب سیو بیخي محدود وخت لري که یو دای بار پېشي په لنډ وخت
افغان کډوال ته مال پاکستان کې میشتي دوی هم راشي په پروګرام کې خپل ستونزې را سره وایي دا به ډېره ښه شي اورېدونکو چې تاسو په پاکستان کې میشت یاست او ستونزې لري کولی شئ زموږ دغې واټساپ شمېرې ته 00 3 2 2 1 4 شپږ سیو دا زموږ د واټساپ شمېره ده همداشي به زنګ ووایي خپلې ستونزې را سره شریکې کړي نوراني صاحب تاسې ته راځمه اوس مال په تازه نن د طالبانو حکومت ویاند خبرګون خودلی و چې ویلي و چې پاکستان د پر دغه پلان له سره غور وکړي چې تر نومبر پورې افغان کډوال له خپلې خاورې باسي له دې نه وړاندې هغه افغانانو سره که تاسې پیژنئ چې کلونه هلته اوسیږي کار کوي کاروبار لري او په هغه تېره جګړه کې پاکستان ته ورغلي دي دوی څه ملاتړ د طالبان د حکومت نه ترلاسه کړی دی که نه یا څه ورته ویل شوي دي چې د دوی سره همکاري کېږي پاکستان چارواکو ته کوم هیئت لیږلی یا تاسې خپله په خپلو کې داسې کوم څه کړي دي چې دغه اسناد مو ومنل شي او پاکستان مو ونه باسي
ما د مجاهد صاحب نن بیان چې کوم لیکنه کړې وه د بي بي سي سره هغه مې ولوست دوه درې موارد ډېر و چې هغه باندې که تمرکز شي انشاءالله کېدای شي خو مونږ بیا هم مخکې جلدي صاحب یو څو خبرې وکړې د هغې په بنا باندې چې پاکستان د نړیوالې شورا د ملګرو ملتونو هغه د مهاجرت کنوانسیون کې غړیتوب نه لري یا بله مسله ده خو په دې باید قانع واوسو چې پاکستان هیواد تقریبا نړۍ کې ډېرو هغو هیوادونو نه شمېرل کېږي چې ډېر مهاجر لري او خصوصا افغان مهاجر لري په دې برخه کې ډېر امتیازات او د ملګرو ملتونو ځوخانه بعضې مسایل هم ورسره شوي دي او د ډېرو مهاجرینو منونکي هیواد په توګه باندې مطرح دی یادېږي دلته دوه درې ګټې د پاکستان لپاره هم ډېر ضرور دي یو دا ده چې افغانان تقریبا څلوېښت 45 کاله کېږي دلته اوسېږي او سرمایه خپله ده امکانات یې خپل دي او کار کوي دلته ټیکس ورکوي دلته کاروبار کوي او هغه ګټه دوی ته راځي تقریبا او د ده په خوا کې ټول هغه امکانات چې دوی لري دلته پاکستان هیواد سره دوی
نوراني صاحب دغه افغان کډوالو یادونه مو چوکړه دوی په پاکستان کې ژوند کوي معلومه ده شمالي به ورکوي او پاکستان هم ورته ځینې خدمات په بدل کې ورکوي اوس دغه افغانان چې دوی شړي او له خپلې خاورې باسي تاسې څه کړي دي کنه پاکستان حکومت سره مو خبرې کړي دي ورته مو ویلي دي چې موږ دلته کار کوو مالیه درکوو ستاسې حکومت ته خدمت کوو دا مسایل ورسره تاسې مطرح کړي او که مطرح کړي مو دي د دوی دلیل درته څه ولې نه مني
مونږه تقریبا ما ابوله رضی خپل اسلام آباد کې ځینې د مهاجرینو د شورا د اعتبام سره ما خبرې وکړې او نن د سیالکوټ یا پنجاب ایالت کې څه کوم سیالکوټ د مهاجرینو مشر سره هم خبرې وکړې همغږي روانه ده او په دې باندې مونږ لګیا یو کار کوو یوه خبره دا ده چې د نړیوال د ټولو اصولو په مطابق څوک چېرته پیدا شي او هغه هیواد د دې مکلف ګرځي چې هغې ته باید نیشنلټي یا د ژوند هغه زمینه مساعده شي د زده کړو او پروګرام د آبادي مساعد د ټولو دنیا قوانینو برعکس. دلته تقریبا زمونږ ډېری هیوادوال تقریبا 300 کاله کېږي دلته پیدا شوي دي. دلته یې کاروبار دی، دلته ازمکې دي، جایدادونه دي، نو هغوی سره که داسې جدي برخورد کېږي دا د بشري حقونو له پلوه او د همسایه د ښه ګاونډیتوب لپلاوه دا خلکو په زړه کې یو کرکه او نفرت راځي. او دا د پاکستان د هېواد او د افغانستان چې دواړه وروڼه ګاونډي هېوادونه دي دوی دپاره
کور ودان نوراني صاحب بېرته تاسو ته راګرځم اورېدونکي ته به ورشو. سلام، ستړي مشئ، څوک یاست، له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
بلې خوري کې کزما زغه ورې سلامونه یې قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
مننه پښتون صاحب، ستړی مشي، په خیر راغله شه خانه. تاسو ته پښتون صاحب لاندې خپل نظر بیان کړی چې تاسو دوستان ملګری خو پاکستان کې نه وي.
بلې هو، مالته پاکستان کې ستا مهاجر خپل د تایپو سم خپل کومانو سم خپل د نږدې شناخته خبره ده چې کزموږ دا وی کنه وي زموږ د همسته خبره دي هم صداری د خوري کې پیغمبر د خدای وایي زموږ ته چې پیغمبر چې موږ ته کلمه پر وایي صادق المصدوق رسول دی. 1415 کال مخکې موږ منلې و چې هم نو هغه وایي وایي کامل مسلمان هغه دی چې د د لاس همسایه د په ازار نه وي، ان د د لاس همسایه ازار وانه خل موږ پیشنهاد دا دی چې کومې بي عزتي چې د افغانانو سره په نامه د مهاجر کېږي یا پردن په زندانو کې ورسره کې خصوصا د زنانه او سره د اطفال سره یا د تجارت پرسه کې زمر سره کې د اقتصاد پرسه کې نن دا درته معلومه ده پرې دي چې موږ هم ځای پېو او دوی هم ځای پې دي. خبره دا ده چې هغه غټ چې پاکستان کې انتحار کې هغه باید مهاجر وانه خسر شي، هغه باید طالبان اوس نظام لري، امارت حکومت، هغه باید طالبانو د حکومت سره د خبرو د لالي هر شي. او بل خبره دا ده چې خوری کې موږ به یو وخت د پاکستان د غټ غټ علماو څاوریدل خپل به د پاکستان حکومت ویل چې پاکستان د افغانانو دوهم کور دی. نو موږ د دوهم کور ته په هر عرصه کې امید لرو د همسایداري په لحاظ باندې. دلته د جوړان کلشه د دلته پښتانه دي لرو بر پښتون دلته یو د بل روادیت سره لري، اړیکې سره لري، ودونه سره کړي دي په سرحد ته سرحد په دی خو په دی خو دا 1,000,000 زره مهاجر چې پردندۍ راواړي اول خدا قانوني خلک شي هغه په زندانو کې اچول کېږي چې قانوني اسناد لري. دا د جهاني د حقوقي بشر څخه هم مغایرت او د اسلامي امسایداري گاونډي ټول څخه هم مغایرت او د حقوقي بشر څخه مغایرت دا د جهاني قوانینو څخه هم مغایرت. نو زما نظر دا دی چې لکه دون عمر چې پاکستان مور سره په وروري ژوندۍ وکړه اوس هم افغانان د تعلیم پارسه کې الته تعلیم کوي یا بل کوي یا بل کوي وبوسیم د افغانانو سره گزاره وکي د یوې انتقام دی د بل څه نه اخی.
مننه کور ودان پښتون صاحب ژوندۍ اوسې چړې کده نیولې وخت خپل نظر تر سره شریک کړه. د بل اوریدونکو به مرا واخلو. سلام، ستړي مشي، ستړي مشي، راته وایې څوک یاست، له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
السلام علیکم.
مننه لکه مدراتی یو غاټ ټټ کې فکر کوم چې موږ به خپل غاورو یا لکه مو موقع تغییر ورکړي.
السلام علیکم.
تاسو څنګه غاورو نو مراته وای لکم زې موړی کني ولیدا.
هالو،
فکر کوم چې زموږ د دې اړوندونکو په ټلیفون کې هم څه ستونزه و. چلیلی صاحب ته تاسو ته راګرځم کتام زموږ د ټولو اوریدونکو شکایت همدا دی چې پاکستان باید ښه ګاونډی پاتې شي او په دومره کلونو کې چې افغانان ته ځای ورکړی دی نو اوس دی هم ورکړي. دلته د طالبانو د حکومت مسؤلیت څه جوړیږي؟ په ځانګړي ډول هغه ویډیوګانې چې خپرېږي د کراچۍ په زندانونو کې افغاني مېرمنې، ماشومان زندانیان دي، د نارینه وو سربېره ښځې او ماشومان په دې زندانونو کې شپې ورځې تېروي. دلته د طالبانو د حکومت څومره مسؤلیت دی چې هغه سیاسي موضوعات یو اړخ ته کې چې هغه ورسره که دوی په هر موضوع تصفیه کوي خو دغه بشري اړخ چې هلته په مختلفو نومونو افغان کډوال ځورول کېږي دا ورسره خلاص کړي او د یو ګاونډي په توګه باندې ورسره ښه روابط په دغه برخه کې ولري.
دا معلومه خبره ده چې د افغانستان په جغرافیه باندې اوس امارت حاکم دی، د طالبانو حکومت حاکم دی او ټول دنیا سره چې رسمي دي او که غیر رسمي دي او که په رسمیت پیژني او که په رسمیت نه پیژني د طالبانو حکومت تعامل په مختلفو شکلونو باندې شته. بینان د ټولو نه مخکې مسؤلیت د افغانستان د اوسني حکومت دی چې دغه مهاجرینو په اړوند باندې پاکستان سره په لوړه سطحه باندې خبرې وکړي او د یو میکانیزم په اساس باندې که دیتا د حل لاره پیدا کړي. دا کم مهاجرین نه دي، تقریبا که د پاکستان حکومت د امارو په اساس باندې او یا د اوسنۍ پالیسۍ په اساس چې کم مهاجرین په ګوته شوي دي تقریبا د هغې تعداد 18 لک مهاجرینو ته رسېږي. نو په دغه لنډ وخت کې افغانستان حکومت هم دې ته جوګه نه دی چې دومره افغانستان بېته دلته مهاجرین راشي او دلته ځای په ځای کړي. بنان افغانستان حکومت مجبور دی چې د پاکستان حکومت سره په دې اړوند باندې خبرې وکړي. دا چې د پردې تر شا باندې د دغې مذاکراتو هیڅ امتیاز ګیري دی او څه غوښتنې دي، نو هغه د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې په دې اړوند د هغې سره د موضوعات حل کړي، ځکه چې په نوې مداقه کې بیا هم زور زموږ افغانانو ته رسېږي، زموږ مهاجرینو ته رسېږي، زموږ خویندو ته رسېږي، زموږ ماشومانو ته رسېږي او یو بشري ناورین دی.
او د هغه سازمانونو لکه یونیسیار په پاکستان کې دا یا نور د کډوالو سازمانونو دی هلته، او دغه کډوال چې د 2020 کال وروسته د پاکستان ته ورغلي دي زیاتره پاکستان کې په تمه دي چې خپل کیسونه پروسس کړي بل هیواد ته ځي. حتی ځینې راپورونه و چې نړیوالو رسنیو ورکړي و په اسلام آباد کې د هوټلونو نه هغه افغان کډوال وستلی و چې دوی برېټانیې ته روان دي او دوی چیرته بیرته افغانستان ته ولېږي. البته د دغه ورځپاڼې په خبره باندې د دوی ژوند په خطر کې ده. د دغه ډول کډوالو وستل څومره هغه سازمانونه او هیوادونو ته متوجه کیږي چې دې هیوادونو ته دوی پته مدي او دغه سازمانونه په دې برخه کې څه اقدام نه کوي؟
یو خو من هیڅ مجموع د نړیوالو توجه اوس چې د مهاجرینو په اړوند باندې نو هغه اولویت ورکړي د یوکرین مهاجرینو ته، د سوریې مهاجرینو ته، د یمن او د لیبیا او دغه موضوعات. اوس د افغانستان کې مهاجرین چې دي هغه ثانوي حالت کې دي او ثانوي کیفیت لري. بینان دغه ډول مهاجرین چې هلته د کیسونه لري او هلته نور هیوادونو ته ځي او P1D P2 د اسلام کیسونه دي، فکر کوم چې د دې تعداد به وي تقریبا 1 لک یا 2 لک به وي، خو د نه زیاتره مهاجرین هغه دي چې هغه هیڅ ډول اسناد نه لري او یا هغه سیسي کارډونه لري. من هیڅ مجموع باید نړیوال دغه ټول مهاجرینو ته توجه وکړي او د بشري حقوقو په اساس باندې په خپل اولویت کې ونیسي، او دا یو موضوع ده. دویم ډول د یونیسیر کې چې کوم مسؤلیت دی او ځان ته وایي، هغه یو خو دا وي چې ځان مکلف وي یوازې د PUR مهاجرینو په اړوند باندې کوي، او هغه مهاجرینو ته چې مشکلات ورسیږي د شاه د ادارې لخوا نه وکیلان هغې ته هایر دي او په هر ډسټرکټ کې چې پاکستان کې دي او په هر زوله کې هغه مشخص وکیلان دي او د هغو مشکلاتو ته رسیدګي کوي. خو دلته یو تعداد مهاجرین چې هغو ځان سره ثبت و رجستر کړي دي، په دې کې مختلف ډول مهاجرین دي. یو هغه دي چې هغه رښتیا هم دلته افغانستان کې مشکلات لري او نشي کولی چې افغانستان کې دلته اوسېږي، یا نړیوال غواړي چې هغه هلته لاړ شي. خو یو تعداد داسې دي چې هغې تر اوسه پورې د هغې هغه کاغذات لا پروسس شوي نه دي، یعنی د هغې په آن چې دي هغه غیر مستحق دي. بنان تر اوسه پورې داسې په مشخصه پالیسي یا میکانیزم د یونیسیر لخوا نه هم نشته دی چې دغه مهاجرینو پر منځ کې تفکیک وکړي او د هغې هغه کوم پروسه چې ده هغه تقریبا تیز کی. نو د دغه حالات کې، دغه گزار حالات کې چې د مرحله روانه ده، په دغه مرحله کې په دایمن مشکلات روان دي او دغه مشکلات به یقینا چې ډیر مهاجرین او ډیر کډوال تاسو ته
مننه کور ودان چلی ستا سوبیر تراش موریدون کو ته ورزو. سلام، ستړي مشه.
سلام علیکم، عابد رحمانی هستم، یکی از مهاجرینی که فعلا در پاکستان مقیم هستم. میخوام چند نکته را در ارتباط با موضوعی را که شما روی دست گرفتین یعنی صحبت نمایم.
رحمانی صاحب بفرمایید، مشنویم.
اگرچه پاکستان یکی از همسایه های نزدیک کشور ماست، ما تقریبا از مدت 2 سال میشه در پاکستان مهاجر هستم. اصلا مهاجر یا پناهنده کسی که به نسبت یک مشکلات امنیتی یا نژادی یا مذهبی از یک منطقه و یک منطقه دیگه مهاجرت میکند. ولی در این مدت هزار نگاه ما با مشکلات بسیاری روبرو بودیم و روبرو هستیم، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ تعلیم و تربیت و ایژوکیشن. ولی با آنم پاکستان یکی از کشورهایی است که با کنویسیون بین المللی آشناست و در اون کنویسیون یعنی شریک است. ولی با این رفتاری را که در این روزهای اخیر یعنی روی دست گرفته است، نه مطابق با قوانین بین المللی و نه مطابق با حقوق انسانی است. هر نوع عکس‌العملی که از جانب حکومت افغانستان در حیث مسائل مرزی و مسائل امنیتی در داخل پاکستان یعنی صورت میگیرد، هم فشاری از این بالای مایر است. از طرف دیگه مهاجرینی که در پاکستان زندگی میکنن به عنوان یک چرخه اقتصادی یعنی پاکستان یعنی محسوب میشن. ما به عنوان مثال دو سال در پاکستان هستم، بسیاری افغان‌ها را میبینیم که تجارت و بیزنس هایی دارن که اصلا پاکستانی اون انجام دادن نمیتونن، کارهای را که افغان ها بکنن اصلا یعنی پاکستان ها با او آشنایی ندارن. از طرف دیگر ما مهاجرینی که در پاکستان هستیم، نهادهایی که در بخش حقوق بشری کار میکنن خصوصا یونیسیار یا سازمان ملل، من نمیدونم که اینا بینون یک سیلوین و بینون یک نظاراگر در اینجا وجود دارن. به دلیل از اینکه ما چندین بار بعد از دو سال که در پاکستان هستیم، اگر سری به دفتر یونیسیار یا سازمان ملل بزنیم هیچ نوع عکس العملی برای ما نشان نمیدن و هستن یک مهاجر که چی یعنی برای یک مهاجر چی چیزای از طرف سازمان ملل یعنی در نظر گرفته شده است، اصلا اون در جایش یعنی مانده، ولی هم احترام متقابل برای یک مهاجر یعنی صورت نمیگیرد. دیگه به این منظور تصمیمی را که حکومت پاکستان گرفته، من فکر میکنم یه در توانی با حکومت افغانستان صورت گرفته و و در توانی با سفری را که نماینده پاکستان به کابل داشت و بعد از برگشت از افغانستان این تصمیم توشه شد و بالاخره کابینه و صدر اعظم پاکستان این موضوع را یعنی تایید کرد. ولی ما در یک حالت بلا تکلیفی قرار داریم برای فعلا. دیگه ما بینور یک مهاجری که اصلا ما جان ما در خطر میبینم، ما دوباره بر افغانستان یعنی برگشتن نمیتونم، ولی نمیدونم که سازمان ملل یا یونیسیار یعنی در مورد ما و کسایی که مثل ما چه این مشکلاتی را دارن چی تصمیم میگیرد. این حرفی ما بود منیس یک مهاجری که دو سال بی سرنوشت هستم و دوباره به کشورم برگشتن نمیتونم.
آقای رحمانی کتا کتا برم بگوین، اگر همی تاریخ پوره شوه و در ای بخش سازمان هایی که شما یادآوری کردین اونا هم کدام اقدام نکنن و در کنار از ای حکومت پاکستان همی طرحشون عملی کنن، شما چه تصمیم دارین کدام طرف میرین؟
ما تا وقتی که تا زمانی که میبینیم در یک ما سازمان های حقوق بشری حکومت افغانستان اگر کردام رای حالی را برای مشکل این موضوع اگر رای دست میگیره خوب، اگر نمیگیرد با دو صورت اگر پولیس پاکستان ما را در جیل میندازد و یک به مکمه میبره حتی تا مکم رایش بینیم. بدلی از اینکه من مشکل امنیتی دارم با اسناد دست داشته ایم، من دوباره به افغانستان برگشتن نمیدونم. در این حالت من مجبور استم که یا خود به پولیس یعنی تاویل کنم یا به دادگاه از او برم و من باید در پاکستان باشم.
تشکر زنده باشین از اینکه تمام تشویشاتون با ما شریک کردین و همچنان از نگرانی هایتون گفتین که در این بخش سازمان های مربوطه کار نمی کنه. قبل که ماری کنه لرو وربشو میل منوت نورانی سیپ تاثیرات هوایی چه دقا اندیخنی خطول پرزای دی و هم دارن که در افغانان شتون حل تنه اواز ده اقتصاد پا وده که مرسته کرده بلکه حکومت تای مالی هم ور کرده اوز محل دقا افغان کدوال که چیر ترازی پاکستان تا یا دقا تاریخ را رسی گیزه که چه دامیاش بخلاصی دو ده وقت نشده ده تاسی چه کول غواره یا تاسی ملگر شیل تا دی کم طرف تا بزه رحمانی سیب مخیاده کرشه دوی تر محکمی هم دی موضوع پسیزی تاسی چه کوی
خبره تاسی ده خوری چه موضوع داده چه تاسی تر ما و دیو نامه دیشت تاسی تر شریک در نیتی مسائل و پاله بانده نو وارم پاله زیر جزیات ورکم تاسی تپتا دا چه زینی مسائل استا چه پدمین هیواد که زینی خلاو سره موجودی و التا زمین جوان تر گواخ لنده ده او د دې په نظر کې دیول سره پاکستان یو یا هر هغه یو چې په داسې سختو شرایطو کې څوک ورته پناه وړي، هغې ته باید هغه د کوربتوب حق ادا کاندي. یو خبره. دویمه خبره، رحماني صاحب وویلې نوم درې کټګوریو کې دلته افغانان دلته اوسېږو. یو کټګوري ډېر کم خلک دي چې هغه دلته کار کوي یا زحمت وباسي، دا کار هماغه کار کوي چې د پاکستان وروڼه یې نه شي کولی. هغه سخت کار، شاقه کار، هغه کار چې ډېر کم ارزانه لیبر چې دی، هغه افغاني لیبر دی چې پاکستان په مارکیټ کې استعمالېږي او کار کوي. دویم برخه کې زمونږ داسې افغانان دلته اوسېږي چې کارخانې لري، غټ غټ کاروبارونه لري، حتی د دغې نه کارخانې اموال وارد تولیدوي او بیرته افغانستان ته خرڅلاو دپاره او د منځنۍ اسیا هېوادونو ته، تاجکستان، ازبکستان او روسیې ته لیږي. دا یو ښه مارکیټ هم پاکستان د لاسه ورکوي. او درېیمه کټګوري کې هغه هېوادوال دلته اوسېږي چې خپله دلته دي، ډېر په فعال راغلي دي، خو بچي یا کورنۍ غړي بهر دي او تقریبا د میاشتې په 500 سوه شپږ سوه کې ډالر پاکستان ته راځي او دلته د پاکستان په بازار کې دغه بازار ته وړاندې کېږي. دا اقتصادي هغه سایکل چې د پاکستان خپله د لاسه ورکوي، دا یو بوټ دی، دا اقتصادي بوټ دی. بل امنیتي مسله دا کېدای شي دغه 10 لکه خلک یا 14 لکه 18 لکه خلک دي چې نه لاړ شي، او دا د 18 فامیلینو کورنیو پورې تړاو لري چې دا یو د دواړو هېوادونو ترمنځ یو د نفرت هغه زیږنده ګڼل کېږي چې د دواړو وروڼو باندې یو نفرت د خلکو په مخ کې منځ کې راځي، او بیا کېدلی شي چې دا یو بل مشکل دا په منځ کې. او درېیمه مسله، دریمه مسله هم هغه امتیاز او نړۍ کې یا په ځینو هېوادونو کې پاکستان مثال زمونږ مریضان ناروغان دلته راځي، ځینې اموال په ډېره کم ارزانه بیه دلته راځي.
نوراني صاحب، که تاسې د خپل ځان په اړه راته وایي، دا خو د افغانانو ګټې دي چې پاکستان حکومت یې رسوي، په دې کې خو هېڅ شک نشته. ده خو دا چې د دې ټولو ګټو سربېره پاکستان اوس غواړي افغان کډوال وباسي، څه بندیانوي، څه ځوروي، خو تصمیم دا چې دوی وباسي، تاسې خپل څه کوئ، کوم طرف ته بځئ؟
زمونږ تصمیم به انشاءالله دا ورځ رانږدې کېږي، دوی سره به مونږ اپیل کوو هغه بشر دوستانه هېوادونو ته چې هغوی بشر په نوم باندې پیژني او د بشر احترام لري، درناوی لري، هغوی نه مونږ اپیل کوو چې د پاکستان په هېواد او سیاسي اداره باندې فشار راولي، ترڅو د افغان مجرمینو په وړاندې دغه سخت چلند چې دوی خپل کړی دی، دا بېرته واخلي او په خپله پالیسۍ باندې بېرته کتنه وکړي. دویمه مسله دا ده چې بیا به وخت په تېرېدو سره مونږ به غذایي تصابونو ته لاړ شو، او انشاءالله بیا مونږ خپل هغه مادي هغه بشري هغه کوم نړیوالو قوانینو کې چې مطرح شوي وي هغه به په هغې لارو چارو
صاحب ساسي غږ مو هیڅ په سبب توګه نه لرو. ډېر زیات ساسي له غږ نه ډېر دغه شاوخوا غږ راځي، نو کله لږ موقعیت مو تغییر ورکړي چې بیرته بلې پوښتنې ته درځم چې ساسي ځای لږ سم وي. جلیلي صاحب، که تاسې ته راشم، ټول افغان کډوال چې هلته میشت دي د هغو ګټو په اړه باندې وایي چې دوی د پاکستان حکومت ته رسي، خو ساسي په ان باندې دا چې افغان کډوال اوس بیرته افغانستان ته ستنېږي او پاکستان دغه پرېکړه ښه جدي کړې ده. د دې نه وړاندې د طالبانو حکومت اعلان کړی و چې دوی په جلال آباد کې یو کمپ جوړ کړی دی د کډوالو لپاره. فکر کوي چې دا په یو ډول معامله وي واقعا د طالبانو او د پاکستان ترمنځ چې دغه کډوال بیرته ټول افغانستان ته راولېږي؟
یو موضوع دا ده چې زه فکر نه کوم چې افغانستان حکومت پر لنډ وخت کې تقریبا د دغه تعداد مهاجرینو دلته په افغانستان کې ځای په ځای کړي. په داسې حال کې چې ژمی هم را روان دی، ګران که چېرته افغانستان حکومت د پردې تر شا دوی سره معامله کړي، دا په دې معنا ده چې دوی به یو بشري ناورین رامنځته کړي، او دا نه د افغانستان په ګټه ده او نه د مهاجرینو په ګټه ده او نه د هغه خلکو چې هلته پاکستان کې زمونږ کډوال چې په پاکستان کې اوسېږي. بینان زما په نظر دا ښه وه چې د افغانستان حکومت د نن نه تقریبا دو کاله مخکې چې کله دلته حاکم شوی و په هغه وخت کې د دې د خطر یو خاص میکانیزم جوړ کړی وی او دوی پاکستان حکومت پاکستان ته سفرونه کړی وی د وزیر په سطحه باندې د یو لوی د وزیرانو په سطحه باندې تر څو چې دا معاملې د خطرې د یو خاص مشخص کار په اساس باندې یو میکانیزم په اساس باندې د مهاجرینو سرنوشت معلوم کړی وی نو زه فکر کوم که چېرته داسې معامله حتما شوي وي والله اعلم ما تاسو په دې ارتباط باندې معلومات نشته په دې کې به ټول نه زیات توانی افغانستان
او اوس مهال کې دا چې اوس کډوال دوی راستنې د طالبانو حکومت یوازې دومره وایي چې په دې باندې باید دوی حکومت بیرته غور وکړي څه حل لار شته چې دغه کډوال یو ښه ژوند ته ورسیږي هغه څه چې د خپل دوی په ستللې دي هغه ترلاسه کړي
دلته دوه مسایل یو مسایل دا چې د بینالمللي ټولنې مسؤلیت د بینالمللي ټولنې دا مسؤلیت دی چې پاکستان حکومت باندې فشار راوړي تر څو چې دغه کډوالو په اړه باندې تر هغه پورې چې ته یې په خاطر مشخص طرحه نه جوړ شوي میکانیزم نه جوړ شوی تر هغه وخته پورې په دغه حالت کې چې په کوم کیفیت چې د اعلان کړی دی د دغې مخه ونیسي دغه موضوع د افغانستان د حکومت د افغانستان د حکومت چې کوم مذاکرات کوي نو دا غي به دوه جهت وي لومړی د خ غونډي توپ موضوع وي خو کچته د خ غونډي توپ موضوع د پاکستان حکومت سره مطرح شي بل مقابل کې به هغه هم غوښتنی ولري چې آیا هغه غوښتنی د غي د افغانستان اوسنۍ حکومت پوره کولی شي کونی شي پوره کولی نو دا هم هغه څه دي چې زموږ وسنی چارواک ته معلوم دي دویم دا ده چې د بشري ناورین موضوع به یادې چې الته یو بشري ناورین رامنځته کیږي او باید د خلکو ته بشري حقوق ورکړي شي او د سه خلکو ته انټرنیشنل کنوینشنونو په اساس باندې دا موضوع مطرح شي نو پاکستان حکومت په دې اړه به دا تقریبا دلیل لک برلاسه ځکه چې هغه لومړی افغانستان حکومت ته وایي چې دا خلک چې دلته راغلي دي نو د ستانو شکایت پاس اس راغلي دغه بشري مشکلات او یا دغه چیلنجونو چې دغه خلکو ته دغه پاس اس منې راغلي نو تاسو حق نه لري چې په بل هیواد کې یا زمو په هیواد کې د دې دغه حقوق لري چې په خپل هیواد کې ورکړي چې د خلک تاسو ته مراجعه وکړي نو دلته زه فکر کوم چې لږ شانتي ابهامات هم شته او د په مذاکراتو کې د برلاسي موضوع هم شته خو بیا هم ډېر لاري دي چې په ریمانی افغانستان او پاکستان حکومت باید خبرې کوي خبره وکړي او سره نږدې نه کینی او د یو مشخص میکانیزم او طرف په اساس باندې د مهاجرینو هیوا تسمانی
یعنی یو ولت هغه څه چې زستا ستاسو د خبرو نه پوښم چې د طالبانو حکومت د افغان کډوالو په دغه کې اوس چې غږ نشي پورته کولای دا چې دغه کډوال د طالبانو د لاس د هیوا ته پناه وروړي د اوس کې دوی څوای دغه ورته چې تاسو شرایط برابر کړئ چې د خلک درشي کنه تاسو حق نه لري دا چې اوس دی باندې دلته سرازي په دې اړه خپل نظر ووایم تاسو
یو خدای چې د چي د مهاجرینو نیوازي د طالبانو وخت کې پاکستان ته نه دي تللي یعنی دا مهاجرین چې دي ډېر په خوانه مختلفو وختونو کې پک افغانستان ته تللي دي هغه وخت چې شوروي یرغل کړو زیاته برخه هغه وخت کې لاړ دوه ماغه وخت چې مجاهدین حکومت شو کابل کې ډېر زیات جنگونه شو بیا لاړل خلک همدارنګ یو ډیر کم تعداد دا وایم چې ډیر کم تعداد د جمهوریت وخت کې لاړل خو بیرته د دغې په نسبت سره ډیر خلک راغلل او د طالبان په وخت کې دغه سي د پاکستان حکومت د ارقامو په اساس باندې تقریبا شپږ لکه مهاجرین تللي دي بینان زما په نظر به ما تاسو مخ کې دا یادونه وکړه که د ښه ګاونډي توپ په ارتباط باندې پاکستان حکومت سره یا دا موضوع وړاندې شي نو پاکستان حکومت په مقابل کې نورې غوښتنې هم ولري چې هغه تاسو معلومه ده چې څه غوښتنې ولري او دا ځکه چې مهاجرین موضوع همیشه د امتیازګیری او د فشار نقطه په اساس باندې استعمال شوی ده او که د بشري حقوقو په اساس باندې وای نو بیا هم دا موضوع بیا هغه څنګه چې تاسو ویلو ما مخکې وته اشاره وکړه په هغه اساس به د افغانستان حکومت موقف په هغه اندازه باندې قوي نه وي بینان یو د یو سره ناسته پکار ده او زما فکر چې خو خبره ده چې د خطر وخت غسل پکار دي او د یو خاص طرح میکانیزم په اساس باندې باید د مهاجرینو افغانستان ته ستنې شي
جلیلی صاحب کدام راته وای تاسو ول چې دلته د مهاجرینو د وسیلې په توګه د امتیاز د اخیستلو لپاره کارول کیږي. اوس مهال چې په دې برخه کې د نړیوال سازمانونو په څنګه ډول د یونیسیار رول ډیر برجسته ده او هغوی باید په دې برخه کې کار وکړي. څه فکر کوي پاکستان د دغې ژمې په درشل کې څومره دغې نړیوالو سازمانونو ته سترګې پټې کړي دي چې د افغان کډوالو په نوم باندې ترې امتیازونه واخلي؟
عملی ډول باندې دوه موضوعات دي. یو دا ده چې پاکستان حکومت یوازې ځان د یونیسیار ادارې او نړیوال ادارې یوازې ځان هغه سوال لکه مهاجرین چې پی او آر کټ ورکړي دي هغه په اړوند باندې عملي او پریکټیکل پروګرامونه هم لري، ترهیم لري، میکانیزم لري د هغوی د حقوقو د دفاع نه څخه. لیکن یوازې د دغه ډول نور مهاجرین چې دي یوازې تر اعلامیو پورې دي چې پاکستان حکومت هغوی اعلامیې خپرې کړي دي، لیکن عملي داسې فشار په پاکستان حکومت باندې نشته دی په دې ارتباط باندې. نو دا د نړیوالو مسؤلیت دی چې په دغه وخت کې د دغه مهاجرینو مشکلات او تکالیف ته رسیدګي وشي او دغه لوی ناورین نه باید مخه ونیول شي.
مننه کور ودان تاسو به تر وګرځم. نوراني صاحب که تاسو راته وایئ د لاریون یادونه مو مخکې وکړه او د اعتصاب یادونه مو وکړه، دا د کوم وخت پاتې ده؟ که چیرې تاسو په دغه څو ګوته پښمار ورځې چې پاتې دي کدی که څه کارونه کړی دغه تاریخ را رسیږي، لدین وروسته د اقدامات کوي که نه په همدغه ورځو کې تصمیم لري چې دا کار وکړي؟
نه، لاریون نشو کولای. لاریون په دې نشو کولای چې دلته قوانین سرګیرانه دي او دلته ټارګیټ هم ډېر نږدې خودل شوی دی. یوازې دا کولای شو چې په ځان فشار راوړو، غذایي حسابونه او خپل غږ رسنیو له لارې تر نړیوالې ټولنې ورسو، او موږ یوازې هغه څه کولای شو چې تکلیف خپل جسم ته ورکوو. او لاریون او حتی ښکاره
تاسو د اعتصاب یادونه وکړه. دغه افغان کډوال چې دي اوس دوی د دې لپاره چې ونه نیول شي له داره له کوره نه وځي، دغه اعتصاب چې تاسو کوئ څنګه به رسنیز کوئ، څنګه به تر نورو خلکو رسوئ، نور خلک به څنګه خبروي له دې خپل اعتصاب نه؟
ان شاء الله مونږ د اعتصابونو ډیره پخوانی تجربه لرو. د نړیوالو رسنیزو کانفرنسونو، د لاریونو، د سوله ییزو حقوقتونو لپاره مونږ ان شاء الله په خپل دننه هیواد کې او باندې ښه اوږده سابقه لرو. هغه چل مونږ ته راځي. یوازې زمونږ اپیل رسنیو ته دی چې زمونږ غږ دې تر هغه بشردوستو هیوادونو ورسوي چې دوی شعار د بشر پالنې لپاره ورکوي او دوی د بشر د حقونو لپاره دفاع لپاره داوی کوي او زمونږ غږ تر هغه ځایه ورسیږي. هیله مند یم چې پاکستان هیواد چې څنګه 50 کاله زمونږ کوربتوب کړی او تر دام دام اقدامات یې پاللي وو، اوس هم په خپله دغه تګلاره باندې دې ته د سره کتنه وکړي او د یو ښه ګاونډي د مسلمان غرور په حیث باندې مونږ ته چانس راکړي چې په دې ژمي سړه هوا کې دې ته.
نوراني صاحب، یو موضوع ته غواړم تاسو اشاره وکړم. پاکستان وایي چې کوم افغانان چې دلته راغلي د دوی سره پاکستان ته نامنی راغلي ده، او دغه بریدونه ته په اشاره سره وایي چې د افغان کډوالو له راتګ وروسته دغه بریدونه په پاکستان کې ډېر شوي دي، او دوی حتی یادونه کړې چې ځینې هغه کسان چې په دې بریدونو کې لاس درلود طالبان حکومت یې ورپېژندلی دي. تاسو خو د افغانانو سره رفت آمد لرئ، هلته افغانان چې دي څومره د دغې بریدونو نه بیا متاثره کیږي، او ساسې په ان باندې واقعا افغانان دغسې کړنو ته لاسه شي که نه؟
اوسنی وخت کې فکر نه کوم چې هغه افغان چې هغه قانوني اسناد منل لري د دې ګرځېدل حتی محدود دي. یو خار نه بل خار ته تللی نه شي، دومره غټ پروګرام به ونه شي تللی. کېدای شي جرم جرم دی که هغه هر څوک کوي، مجرم باید مجرم ته باید مجرم په سترګه وکتل شي او سزا باید ورکړل شي. مونږ د مجرمانو پلوی نه کوو که هغه افغان دی او که پاکستانی دی. هر هغه څوک چې انساني ټولنه تخریبوي او انساني ټولنه کې ارج مرض راولي او انسانانو ژوند تر ګواښ لاندې راولي، هغه باید په سزا شي. مونږ هغې مخنیوی نه کوو. ولې د دې په ځای چې زمونږ خویندې میندې، زمونږ ورونه، زمونږ زاړه بوډاګان، زمونږ ماشومان هغه ځورول کېږي، هغه په ډېر بد حالت کې شکنجه کېږي، زندانونو ته ځي. تاسو جیلونو کې تولدونه ولیدل چې ولادتونه پکې وسو. نو دا حالت دی د یو انسان دپاره، د یو مسلمان دپاره، د یو ګاونډي دپاره چې ډېره اوږده ملګرتیا ورسره ولري، دا د زغم وړ نه ده. بله خبره زما د انسار ادارې نه دا ده چې دغه هغه کیسونه چې دوی سره دي دا کیسونه د هیوادونو ته دي پر کې تر څو وشي کولی چې دغه هیوادوال چې دلته بند پاتې دي وشي کولی دې ځینه ووځي او کیسونه به
باید پر مخ لاړ شي. تاسو وګورئ په کال کې دوی یو انټرویو د چانه اخلي په کال کې، نو دا ډېر سست او بتی پروګرامونه دي. که چېرته دغسې اقدام د مهاجرینو په وړاندې کېږي، زما هیله بیا د نړیوالې ټولنې نه دا ده چې خپل دفترونه دې وتړي د مهاجرینو په برخه کې. جلیلي صاحب د پی یو آر کارټونو یادونه وکړه. تاسې کلاچۍ کې ولې د پی یو آر کارټونو والا نیولی وو؟ همدا اوس اسلام آباد کې نیولي دي، هغه هلته پراته دي. او پی یو آر کارټونو موده هم پای ته رسېدلی دی، تېر یو میاشت کېږي هغه پای ته رسېدلی دی.
السلام علیکم محترم فریده جان، سال خوش. سلام نامی کی لتاش محترم اوریدین کی ومن یو مهمانو کی چه طالبت ولر
من نه کور ودان زرموال صاحب خیر رغلی د خیبر پختونخوا نه تاثیر تو استاس سیمه کی چه وضعیت افغانان څنګه دی؟
نو محترم فریده جان، افغانان خود ډیر وسط تشویش کی دي. دا د پاکستان حکومت کوم ڈیڈلائن ورکړی دا نومبر تر لومړی نیټې پورې. یقینا دا خلک ډېر په تشویش کې دي، بیا خاص کر دلته خو زه ګرځم یو څو جایو ته ولاړم. دلته په هاریپور کې زموږ وشو استوګنې، دلته هم خلک له خورا پریشانی سره مخامخ دي.
زرمولوال صاحب
یو اعلان
زرمولوال صاحب، ستاسې په سیمه کې د افغانان چې اوسېږي، تاسې خو لبخان هلته ژوند کوئ، پاتې شوي یاست، یو ډېر افغانان به تاسو سر نور مې چې کلونه هلته ژوند کوي، د دې نه خو به د پاکستان حکومت څوک چانه څوک به خو به نه ویني والی په دې وروستیو ورځو کې؟
نو داسې نیولي دي دلته، خو دومره دلته هم نه شي ولې نه نشي. نو دغه لړۍ به دوی اوس تېزه کړي له دې نه چې کله پرون دغه د دوی اعلان وکړو د پاکستان حکومت رسمي ته ورشي، مثلا موږ به دغه عمل ترسره کوو. نو له دې نه وروسته یې دغه نړۍ اوس د نیولو تېزه کړې ده، دا یې اوس تېزه کړې ده که دلته ده که هر ځای کې ده. یعنې دا پیور کارتونه دي مثلا اکثره یې ده دغسې زه خبرېږم چې اکثره دغسې خلک هم نه شي او دغه نور غیر کم نه شي. دغه خو نو د دوی دپاره ځه چې اوس هغه کډوال خو هغه د چا په اصطلاح د دوی دپاره لنګه غوا ده چې په روپۍ دي ځینې وړي به یو
سرمبلوال صاحب، تاسې خپل هم هلته اوسېږي، کورنۍ مو ده، اولادونه مو دي، د دې په اړه تاسې خپله څومره اندېښمن یاست؟ او هغه کارونه چې کوي، کاروبار چې هلته لري، څومره دا کار ورسره اغېزمن شوی دی؟
نو خامخا اغېزمن شوی ده په کاروبار باندې، مثلا داسې اثر غورځي که د ما ده که د بل چا ده. په مجموع کې ټول کډوال چې دي په تشویش کې دي. او فریده جانې دلته خو باید دغه دغه موقع نه زه ګټه واخلم چې دا تاسې سره په لاین کې یم، ځکه د وخت هم کم بود ته دغه یوه خبره یادول ډېر ضرور ګڼم چې د موږ د هېواد امارت اسلامی افغانستان چارواکي چې دا کوشش خو دیم روان کړی دی، مطلب خو چې داسې شي چې خدای مکه که چېرته دغه لړۍ د پاکستان حکومت تېزه شي او په عمل کې ثابته شي، نو بیا خو که چېرته دغه خلک ولاړ شي او خو ځای راغی هلته مشکلات او بل خو نور داسې ته معلومه ده چې زموږ خو جنګ ځپلی هېواد ده. نو په دې کې د خلکو کورونه وران شوي، څلور څلوېښت پنځه څلوېښت کاله جګړه تېره شوې ده، کورونه وران شوي. یعنی باید دوی ته سرپناه ورکړي د زده کړو دپاره، دوی باید احتیاطي تدابیر لوس نه ده ورته ونیسي. او ملل متحد دغه نړیواله اداره چې د نړیواله اداره د کډوالو له دې نه د مسجدن غوښتنه ده چې دوی باید په دې باره کې کوشش وکړي او دغه کومه پرېکړه چې پاکستان کړې باید په دې کې دې ته راځي چې وخت ورکړي کډوالو ته. زما خپل فکر او نظر باندې محترم فریده جان
کور ودان سرمولوال صاحب چې خیبر پختونخوا نه مو اړیکه نیولې وه. جلیلي صاحب، وخت کم ده، تاسې راته که دا ځواب کړئ، د پاکستان حکومت د دغې طرحې په اعلانولو سره ټولو ته یو تاریخ ټاکلی دی، افغان کډوال باید له پاکستانه ووځي. که څه هم تر اوسه پورې د طالبانو حکومت او دغه نړیوالو سازمانونو کوم جدي غبرګون نه ښوده، خو سهار ذبیح الله مجاهد یو ټویټ کړی و نن چې مشال راډیو سره د پاکستان کې د کوم د یونیسیار کمشنر خبرې کړې، ویلي و چې دا ټولې امنیتي ستونزې او د دې لپاره دوی نور غواړي چې افغان کډوال له پاکستانه وباسي. ساسي پان باندې پاکستان به له دغې پرېکړې په شاشي او هیله مندي افغانانو ته شته ده چې دوی وکولی شي په ځانګړي ډول هغه افغانان چې په پاکستان کې میشت دي او د دوی ژوند په افغانستان کې په خطر کې ده راونه ګرځي او هلته پاتې شي؟
پاکستان په دې هم پویږي چې په دومره کم وخت کې په یو میاشت کې دې امکان نه لري چې اتلس لکه مهاجرین خو شاغې خپل هیواد ته لاړ شي او هرې هلته ځای په ځای شي، او یا دې اتلس لکه مهاجرین له ټولو دغې نه وروسته له ټولو ساحو نه رغون کړي او دغه ټول دې بارډر پاس کړي. دا یو غټ سخته پروسه ده، چینی نه ډکه پروسه ده، د مشکلاتو نه ډکه پروسه ده. ډېر آوازونه به خپر شي، دنیا کې به ډېر دغه موضوعات د پاکستان د بدنامۍ سبب وګرځي، نور مشکلات به پیدا شي. بینان بیا زه خپله دغه پخوانۍ خبره تکراروم چې پاکستان مهاجرین همیشه د فشار یو نقطې په اساس، د امتیازګرۍ په اساس باندې استعمال کړي. د دې دوه موضوعات کلي چې د افغانستان او د پاکستان حکومت ترمنځ ده، نو تر څو چې افغانستان او پاکستان حکومت سره کښېني او دغې خاطر یو حل لاره پیدا نه کړي، تر هغه وخته پورې دا ناورین شته دی او فشار به وي، خو امکان نه لري چې دا کم وخت ټول مهاجرین.
مننه. کور ودان په خیبر پختونخوا کې د افغانستان پخوانی قونسل او د مهاجرینو اتشه عبدالحمید جلیلی او په پاکستان کې میشت افغان کډوال نور احمد نورانی ده چې تر دې دمه مو په پروګرام کې ما سره ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام خیر.